دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سپی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جون 8 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کوم پر روان خبرونه کې مو د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو سربیره د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته مو کتنه هم کړې ده خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو انیسا اجمل ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکي وایي د امنیت په خاطر با په شمالي وزیرستان کې عملیات جاری وساتي په مومند ایجنسی کې د امن لشکر او د خاصدار ځواکونو غړي وجل شوي او یونیکسیار وایي د 2014 کال راهیسي څه د پاسه لس سره کډوال اروپا ته د تللو پر مهال وجل شوي دي دا خبرونو تفصیل د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو ترمنس په غونډه کې د سروې سب عملیاتو د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور او د ډرون بریدونو په اړه خبري شوې دي د مشال ریډیو خبريال وایي چې پرون پر اول پنده کې په یوه غونډه کې د پاکستان فوج استخباراتي ادارو مشرانو او وفاقي وزیرانو ګډون وکړ چارواکي په غونډه کې په دې سلا شوې دي چې د امنیت په خاطر به سروې سب عملیات جاري وساتي او د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لاره کې د راتلونکو خندانو پر ضد به هم عملیات وکړي د غسي پاکستانی چارواکو د افغانستان سولې او ثبات په لړ کې هم په خپلو شمنو ټینګار وکړ په کوسا مومند ایجنسی کې د خاصدار ځواکونو یو غړی وژل شوی دی په سیمه کې پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا د میچنۍ کادو کورونو اوسیدونکي او د خاصدار فورس صوبیدار نوید خان وسلوالو وژلی دی د پیخي ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده بلخوا د مومند ایجنسی چارواکي وایي د امن لشکر د یو غړي په ګاډي حمله شوي چې پکې دوه تنه وژل شوي او یو زخمي شوی دی د مومند ایجنسی یو پولیټیکل چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه تېره ورځ د ساپو تحصیل په زیارت کلي کې هغه مهال وشوه چې د امن لشکر مشر ملک ایاز له خپلو ساتونکو سره په لاره روان و د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن چارواکو په هلمند کې په جګړه کې د عامو خلکو زیانونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده په هلمند کې د دې ادارې مشر احمد بلال صدیقي پرون د جرمني خبري ایجنس ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې ملکي تلفات 50% زیات شوي دي د صدیقي په وینا د روان کال د پیل په دوه میاشتو کې 21 عام وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 300 زخمیان شوي دي په ننګرهار کې چارواکو په خلکو غږ کړی چې له تورخم دروازې پورې خواته د خونسیو ته د خپلو ماشومانو لاستولو ډډه وکړي د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون مشال ریډیو ته وویل زده کوونکي مجبور نه دي چې خونسی ته د تګ لپاره هره ورځ په تورخم واوړي هغه زیاته کړه
په وروستیو کې په قبایلي سیمو کې زده کوونکي موږ لرو چې هغوی د پولې اخوا په ځینو ښوونځیو کې زده کړې کولې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخ شوي وو دوی دې په مومندري په سیمه کې یا همداراز هغه سیمو کې چې هلته زموږ نصاب لوستل کېږي زموږ ښوونځي اوسېږي دوی دې هلته زده کړې ترسره کړي
عطاالله خوږیاڼي ونه ویل چې زده کوونکو ته په ځانګړي ډول ستونزې پېښې شوې وې د هنګو سیلې د توره وړې سیمې خلک وای په سیمه کې د جنکو میډل او های سکولونه نشته چې له وجې زیاتره جنکې د تعلیمه محرومه پاتې شي د سیمې اوسیدونکو همدرد او رګزین نن مشال ریډیو ته ویل چې خلک له الکانو سره سره جنکو تم تعلیم ورکول غواړي چې خو د وسایلو د کمی او مالي ستونزو له وجې نشي کولی چې خپلې لوڼې د تعلیم لپاره نورو سیمو ته واستوي
پرمبی ابتدائی تعلیم مکمل کی پنځم پورې نو اغه نه بعد اغه سره یو مکهوم نوی چې هغه خپل تعلیمی کیریئر جاری وساتي دی واجنه د مو دغه بچی زګموی های سکول تعلیم نه او اعلی تعلیم نه محروم پوتی
بلخوا د هنګو سیلې د تعلیم محکمې مشر محمد شوکت مشال ریډیو ته ویل په غوسیمو کې چرته چې آبادی لزرو څخه کم ویل تدوی سکولونو ته د میډل یا های سکولونو درجه نشي ورکولې د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې په واشنگتن کې لوړپړو چارواکو د جون په ومه نیټه ویلي امریکا او هند د فوج د لوجستیکي همکاریو په برخه کې یوې معاهدې ته حتمی شکل ورکړی دی او دا موافقه به ډیره زر لاسلیک شي د معاهدې متن ته د جون په ومه نیټه د امریکایي چارواکو د هند وزیر اعظم نریندر مودي ترمنځ د ملاقات پر مهال حتمی شکل ورکړل شو د هند وزیر اعظم نریندر مودي دا مهال د امریکا په سفر دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره UNHCR وایي له 2014 کال راهیسې 1050 کډوال اروپا ته د رسیدو لپاره په میډیټرینین سمندرګي کې مړه شوي دي. د دې ادارې رپورټ پرون په داسې حال کې خپور شو چې اروپایي ټولنې د افریقا له لورې د غیر قانوني کډوالو د تګ کمولو لپاره نوي پلانونه اعلان کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په 2018 کال کې په سمندر کې د کډوالو په مړینه کې ډیره اضافه شوې ده. د اوکراین پایلټ نادیا ساوشینکو ویلي هغه د هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره د خبرو لپاره تیار ده چې دا شان د روس او اوکراین ترمنځ دوه کلنې شخړه پای ته ورسیږي. نادیا د اوکراین میډیا ته پرون وویل هغه د بلتون غوښتونکو سره د سولې د موجوده بې نتیجو خبرو چې پکې اوکراین، فرانس او جرمني شامل ده پرتله په نیغ په نیغه خبرو باور لري. د څلور اړخیزه امن خبرو لپاره د بلتون غوښتونکو استازو بیا ویلي دي کچرې اوکراین نادیا ساوشینکو ته د روس یو رسمي استازي حیثیت ورکړي نو کېدای شي چې دغه مشران له نادیې سره ملاوېدو ته تیار شي. او اخیری خبر دا چې د امریکا د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند مخکښي هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند مخکښ غړي ډونلډ ټرمپ په نیوجرسي کې مقدماتي انتخابات ګټلي دي چې دا شانې دواړه غړي د سپینې ماڼۍ لپاره سختې مقابلې ته نږدې کړي دي. د امریکا ټلویزیوني شبکو ډونلډ ټرمپ د ډاکوټا په جنوب او نیو مکسیکو کې هم د ګټونکو په توګه یاد کړ. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبای او د سبانی موسم حال وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سلو څلور روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او یو سلو پنځه روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سلو اتلس روپۍ او یو سلو اتلس روپۍ پنځوس پیسې. یو پاؤنډ یو سلو یو پنځوس روپۍ شل پیسې او یو سلو دوه پنځوس روپۍ. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ څلوېښت پیسې او اتیش روپۍ شپېته پیسې. یو سعودي ریال ویش روپۍ پنځه اویا پیسې او ویش روپۍ نوي پیسې. یو افغانۍ یو روپۍ دوه پنځوس پیسې او یو روپۍ څلور پنځوس پیسې. او دوه سوه نوي ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او دوه سوه اته یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور کې اسمان شین وي او د بنو او کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت دوه څلوېښت او کم نه کم ویش ډیګري سینټي ګریډ. په بنو کې به زیات نه زیات درې څلوېښت او کم نه کم اتیش. او په کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دېرش او کم نه کم اوولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې به د دوغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان پوځي او لسی مشرتابه ویلي په شمالي وزیرستان کې به ضرب عضب عملیات دوامدار ساتي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړې کمیټې د مغربي لارې په اړه اندېښنه ښودلې ده. بلخوا مدني فعال سید عالم مسعود هم وایي مرکزي حکومت د مغربي لارې ډېری منصوبې او فنډونه له منځه وړي دي.
مغربی روٹ اوس اغه نه دی چې اعلان شوی وو. اوس به مغربی روٹ دی ته وایي چې یارک چې کوم د ډرشنر خان تحصیل دی دا به د نیاوالي مساخل سره ملاو کی بس گوادر ته تلل پکې ختم شو.
د خیبر پرتخوا د هنګو په یو شمیر سیمو کې ماشومان انجونې د تعلیم په برخه کې له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې ولس څه دا ډول شکایت کوي؟
پرمبی ابتدائی تعلیم مکمل کی پنځمه پورې نو اغه نه بعد اغه سره یو مکهوم نوی چې اغه خپل تعلیمی کیریر جاری وساتي.
په کراچی کې څلور څلوېښت کال وړاندې په همدې ورځ د احتجاج پر مهال لس پښتانه مزدوران وژل شوي وو چې هر کال یې په یاد کې غونډې کیږي. د کراچی یو لیکوال هغه پیښه بیانوي.
نظم آباد کې انتظامی بیا په هغه درسته نه ډزې وکړې او پای کې اته کسان نور شهیدان شو.
پروان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سروس. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. یو تازه او بیړنۍ خبر مو ترلاسه کړی چې نن په کوټه کې د لا کالج پرنسپل یا رئیس وژل شوی دی. په دې اړه د کوټي ځای خبريال ایسا ترين دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیک دی. ایسا ترين د پی سی پاړه ک تفصيلات مر سره شریک کړي.
دزبیک نن سار بلا کالج پرنسپل امانه تلین مې دې د کور را وتر دي پرنسپل باندې کله د خپل دفتر روانو نو د نام په دې سره او سوالو د خلکو د سره د ګاډي باندې دې سي دي د پولیس وای چې پر تقریبا اته ګولې ورته لګېدلې دي د شدید زوبل او د استاتان تر څو کې دي چې په دا وران کې د خپل ځم بلا کور کړی دي جی
ایسا ترین ترپیش ورست په کوټ کې اوس حالات څنګه دي د کالج حال کرا کې د پوهنتون یا د وکیلانو حال کرا کې څه
چې کله د لاش او پتا تور ور ور ټول څو ډیر زیات وکیلان او د لا کالج د لسون کې کالج پتا تر ور کېدل دا وخت باندې وکیلانو او لسون کو حکومت او ځنه په خلاف ډیر ناره ولې د لاش هغه ګورنر هاوس ته رسول لپاره دي کوشش وکړي پر جی پی او چوک باندې پولیس دی ودرول او دلته دي درنا ورکړه په دا دوران کې د جی آی جی د پولیس مشر چې هغه رالی او دې کې چنجاني ورکړه چې موږ ډېر زر کم به واقع کې شریک خلک دي یا مجرمان دي هغه به ونیسو د جی آی جی پر دې چنجاني باندې وکیلانو احتجاج ختم کړي او بیا دې لاش دې هغه دې کوروالا وسپاري دي
او د بلوچستان په هنتون یا د عدالتونو آل کرا کې له بلوچستان په هنتون او عدالتونو بنن خلاصې په کوټه کې
د وکیل په فورن بعد وکیلانو د عدالتو د بایکاټ وکي او د عدالتونو بند کو په عدالتو کې ټولې جنډې مو درولې د وکیلانو سچینو پر چم کلو خپشتنه او کاغور ته چې درې ورځې بزور ادا احتجاج جاری او دغه بعد ورځې هم څه دی باندې چې مزید د نور نو تکو حکومت مجرمانه ونیول دغه مدد نورم سخت احتجاج کوو
صحیح ډیر مننه ایسا ترین زمر سره د تازه معلومات شریکولو او شو راز ولري لکه څنګه چې مو واوریدل نن سهار په کوټه کې د لا کالج یا د قانون د پوهنځي رئیس یا پرنسپل امان الله اتسگزی نامعلوم وسلوالو په ډز وجلی دی تر هغه وروسته بلوچستان پوهنتون بند شوی دی او ورسره وکیلانو هم د عدالت څخه د بایکاټ اعلان کړی دی او دوی وایي چې تر درو ورځو پورې به دوی احتجاج کوي او توري جنډې په عدالتو کې لګولې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اس مشغل مشال رادیو خاوري او اس راځو د نور راپورن پر لور د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه پریکړه کړې چې په شمالي وزیرستان کې به د وسلوالو په ضد ضرب اعظم عملیات جاري ساتي. لوړ پړو ولسی او پوځي چارواکو 13 ورځ پر اول پنډي کې په بلوچستان کې د طالبانو پر پخواني مشر ملاختر محمد منصور د سوي ډرون برید غندن هم وکړه. دغه مشرانو د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه هم بحث وکړي او ویل چې دا پروژه به په هر حالت کې سرته رسوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال رفعت انجم راکوي.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتو ادارې ایس پی آر لخوا جاری کړی شوی بیان تر مخه د نهي پورز اسلام آباد کې د ملکی سلامتۍ په اړه د سیاسي او پوزي مشر ولې شریک غونډه په جی ایچ کیو کې وشوه. په غونډه کې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار، د دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف، د وزیر اعظم د خارجه او چارو مشیر سرتاج عزیز، د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا، آرمی چیف جنرل راحیل شریف او د آی ایس آی مشر لیفټننټ جنرل رضوان اختر ګډون وکړو. په غونډه کې د ملکی امنیت سره سره د علاقائي امنیت جاج هم واخیستل شو او د چین پاکستان اقتصادی راہدار منصوبے کی دہل زلو پر اڑا خبر اتر وشوی پر دغ غنڈ کی د علاقے پر مختگ او د ملک استحکام خلاف کی دن کے سازشوں جاج ہم واغستے شو دور مشر والے داوئے چپ ملک کی بددا سے خلقوں مخنوے کی گی. آئی ایس پی آر خبر پانا زیاتوی چپ بلوچستان کی پیوشتم میں شو ڈرون برک دا پاکستان دا خود مختار خلاف ورزی دا دل وجہ نہ صرف دوڑ ملک نو ترمنز اعتماد تر نقصان رسیدلے بلکہ دا افغانستان سلے عمل تہم نقصان رسیدلے دے. دا آئی ایس پی آر و ناترما خپ شمالی وزیرستان کے دوسلہ والو پر زد جاری پوزی عملیاتو ضرب اعظم پاړه هم خبرې ترې وشوې چې د پوزی مشر ولې لخوا په دې خبره د اطمینان څرګندونه وکړې شوه چې دغه عملیاتو لوجي په ملک استحکام راغلي او د دغه وسلوالو خلاف به عملیات جاري ساتلې کیږي. په غونډه کې د ضرب اعظم نه پس د قبایلي علاقې ته د ګډوالو واپسې او بیا ودانې پاړه په تجویزونو هم غور وکړې شو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
زمر جغ لمشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې د مغربي لارې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې سوي غونډه کې د رهداري په اړه ریپورت ته ورستي باندې ورکړل شو چې ډیر ژر به سینټ ته وړاندې شي. په دې اړه تفصیل له عبدالحی کاکړه اورو.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د سینټ په دې ځانګړي کمیټې کې د زیاتره سیاسي ګوندونو پارلماني استازي شامل دي. د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اپوزیشن د سینټرانو په ګډون د واکمن مسلم لیگ نن غړو هم ګډون وکړ. د کمیټې په غونډه کې د چین اقتصادي راهداري په لړ کې د جوړیدونکو لارو د چین او پاکستان سرمایه‌کاری او د ځانګړو صنعتي سیمو جوړولو ترڅنګ د منصوبې هر اړخیزه جاج واخیسته سو. په کمیټې کې شامل د متحده کامی مومنټ غړي سینیټر میا محمد عتیق شیخ د سه شنبه پرز مشال لري ټول چې په غونډه کې د مغربي لاري چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیریږي په اړه اندېښنې څرګندې شوې.
د راهداري جوړولو لپاره چې کوم خاص ځایونه وو هلته لسره سړک جوړول ممکن نه دي. دا خو مې د مغربي لار خبره وکړه. مشرقي لار چې تر پنجاب تیریږي د هغې زیاتره برخه جوړه شوې ده او لا نورې پیسې هم ورته مختص کړل شوې دي. د خیبر پختونخوا په لږه سیمه کې د چین اقتصادي راهداري سړک جوړیږي چې په مجموعي توګه شپږ څلوېښت کیلومتره دی. همدا وجه ده چې د خیبر پختونخوا ور باندې تحفظات دي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې زیات اعتراضونه د خیبر پښتونخوا دي. په دې اړه څو واري ټولګندیزه کانفرنسونه وسو او له وزیر اعظم نواز شریف سره ناستې هم وسوې، خو د دې سربېره هم د دې صوبې حکومت او ګوندونه مطمئنه نه دي. څو ورځې مخکې د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د راتلونکي مالي کال د بجټ وړاندې کولو پر وخت د چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره هم پیسې مختص کړي، خو د خیبر پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي په بجټ کې د راهداري په اړه خیبر پښتونخوا لپاره ډېری کمی پیسې ایښودل شوي دي.
تقریبا سل ارب روپے موٹروے سڑکوں دے پارے ہیں. پندرہ سل ارب روپے کی دریش پہ تا اربا نیخ پنیا گا دے پنجاب دے پارے دی. دا دویش تر بے چھ کم دے پینڈے او دے یارک تے پارے ہیں دی پدے کی او ارب روپے دے خیبر پختونخوا رازی. نو دا گا نور پینزلس اربام دے پنجاب دی. نو پدے کی منتصمی روش او مغربی روٹم سرو خورو. مغربی روٹ اوس اغا ندے اچ اعلان شوے ہو. اغه هم نه دی چې کمی دی کلی شی وو، اغه هم نه دی چې کم مونږ وختلو. اوس به مغربي روډ دی ته وایي چې یارک چې کم د ډرسمن خان تحصیل دی دا به د میاوالي مساخل سره ملاو کی بس گوادر ته تلل پکې ختم شو.
په دې اړه مو د سینټ په کمیټې کې د واکمن مسلم لیگ نون غړو چودري تنویر او نیحال هاشمی او دا رنګه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید سره د رابطې کوششونه وکړل، کامیاب نه سو. البته د مرکزی حکومت تل دا دریس پاته سوی دی چې دوی تر خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیرېدونکي لار په ترجیحي توګه جوړوي او د منصوبې ګټه به یوازې یوې صوبې نه بلکې څلور واړو صوبو ته رسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. له پاکستان تحریک انصاف سره اړلرونکو د قامی اسمبلی غړو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په ضد د تورونو لړۍ پیل کړي او وایي چې نوموړي د انتخابات پر مهال ولس سره کومې ژمنې کړې وې هغه نه دي پوره کړي او ټول کارونه د خپل ځان او د خپلو خپلوانو او کورنۍ په ګټه سرته رسوي. تر دې وروسته اوس د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې هم یو شمیر غړو د پرویز خټک خلاف د تحریک چلولو پریکړه کړې ده. په عین حال کې د تحریک انصاف مشر عمران خان پټیل چې نن پېښور ته ولاړ سي او د دغه حالات جاج واخلي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال غلام غوسره کوي.
د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په ضد په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د 15 غړو د راپاسېدل وروسته د پښتونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف ځنی غړي هم د پرویز خټک په ضد راپاسېدل دي او هم په دغه لړ کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن وزیر اعلی هاوس پیښور ته راځي او په وزیر اعلی هاوس پیښور کې به د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی د هغه غړو سره ملاقات کوي کوم چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک ناراض دي. مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه په صوبایي اسمبلی کې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نه د ناراضه شوی غړو شمیره شل ده. د یادونه وړ ده چې 13 ورځ د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي خیال زمان او رگزی مشال ریډیو ته ویلي وو چې د قومي اسمبلی 15 غړي د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په ضد ځکه راپاسېدلی دي چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د د تحریک انصاف د بدلون په ایجنډا عمل نه کوي او تر دې دمه په دریو کلونو کې په پښتونخوا کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زو د سهیلی ولس وزیرستان پر لور. د سهیلی وزیرستان مکین سیمه قبایلیان وایي چې د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي او تکلیف جن ژوند تیروي. دوی وایي اته کاله له خپلو کورونو لرې د کډوالۍ ژوند تیر کړی او په دا وروستیو کې خپلو سیمو ته ستانه شول، خو بیا یې هم ژوند بدلون ونه کړی. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
په دغه باریک شه د مکین د کمیټۍ مشر امجد مسعود په دا رنگ حال را کوي.
په 29 تاریخ باندې مکین خپل وطن ته واپس راغلی. تر اوسه پورې مشته یو ټینټ ملاو دی، ټینټ نه علاوه مشته هیڅ نه دی ملاو شوی. زندگی سه صرف ټینټ نه وی. مش مجر تا کارنل پور تر بریګیډیر پر مش خپل مسائل بیان کړل او د مش مسائل باندې وسه پر غاور نش. مش دا وی چې مشته زر نه زر هزار خپل راشن ملاو شي، خپل اکته مشته ملاو شي.
یو بل کبالی میر کا باز جاتا وی.
امیش را پټ مخ شنرا. مله چې کی مې دی مکمل ده نه ختم شوی دی. اس طریقې
نور اسلام مسعود
متعلق بچوں نے پورا دوائی ملاوی جی پانا پوسا دے مسرو نے پورا دے بڈاگو نے پورا اس دوائی نشتا کلاڑام دے اوخری کمانگور دے اوخری بغت تکلیف شی ویکسین نشتا ہے چھائی نہ ملاوی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر موجود دی او دوائی ڈیر کام دو یہ بھی مسئلہ دا دو چاہے بے ٹینکے جڑی دی مشتا ابا و جن جن تا ودریمی و جن جن تا نوردریمی
دے مکین دے کبالیانو دے دو مشکلات او غشتنو نامے چ دے سولی وزیرستان برستیال پولیٹیکل افیسر محمد شعیب خبر کا اغوی واویل
کی بلن والا مسئلہ دا با کو آرمی والا ریبیلیٹڈ کڑی دی ابھی تو بو چ بھئی پکم تے بلن کے سم مسئلہ دا دا چکم دے تا سو گور متعلقہ محکمے والا پبلک سیلس انجینئرنگ والا دی ابھی تو پر ابھی تک یو چن دا
مکینتا واپس تللی کا بالیون دا ہوئی چکا دے دوی غشتن زر و نشوال مانا لے بیا با دے دوی پا مشکلات نورا اضافہ ورشی چکم آباد دوی دے برداشت نہ دے ورچا دیوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، مکین، سویلی وزیرستان.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د هنګو په یو شمیر سیمو کې ماشومان انجونې د تعلیم په لړ کې یو شمیر ستونزې لري. په دې کې توره وړې سیمه هم شامله ده چېرته چې د زیاتره انجونو تعلیم د بنیادي اسانتیاو د کمی په وجه په نیمه کې پاتې کیږي. په دې هکله د سیمې د خلکو د غوښتنو په اړه د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راپور کوي.
په ضلع هنګو کې د تور وړې سیمې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې ماشومانو جنکو ته د تعلیم په لړ کې سهولتونه ورکړي. د سیمې همدرد اورکزی مشال رډیو ته وایي هر کال یو شمېر جنکو تعلیم په نیمه کې پاتې کیږي ځکه چې په سیمه کې څلورم جماعت پس د لوړو زده کړو لپاره بله داسې تعلیمي اداره نشته.
پرایمري ابتدایي تعلیم مکمل کی پنځمه پورې، نو هغې نه بعد هغې سره یوه موقع هم نه وي چې هغه خپل تعلیمي کیریئر جاري وساتي. دې وجنه د مونږ دغه بچي چې کوم وي ہائی اسکول تعلیم نہ اور اعلیٰ تعلیم نہ محروم پوتی
کور میں سر پپولا تورا اڑی سیما دا ٹل تحصیل پہ حدود کے راضی چیرتا کے دجنا کولا پارا دو سرکاری اسکول نہ جڑ شوی دی خواہ ہغا دوانا اسکول نہ ترسلورم جماعت پوری دی. دسے میں یو بلکاس عید رحمان عید مشال لڈیو توائی مگواڑو چ ہلاکانو سارا ددی معشومان جنا کے ہم تعلیم ترلا سکڑی خوب سیما کے د تعلیم پلڑ کے د سہولت نو کمے دے او بلدا چی دوی دمرا وسن لری چ خپل معشومان نور سیما تواس تبی
بازی بازی دسی رسیم مسالی رسی خزو دی پارا سغد د خزو د غزورات وی تنیم زورات وی نو د په خزو سره حل کیږي. په داسې لکه اوس مثال خبره کوم چې ډاکټرون به تو چون چې بعضی ډاکټر داسې وی چې بیماری داسې وی چې نر ډاکټر سره تعلق نه ستي نو تعلیم دې زنانه دی پر داسې بهتر د چاغا چګم یا د خپل زنانه وغه په خپل غسره وشي.
د ضلع هنګو د تعلیم محکمې مشر محمد شوکت مشال لوډیو دوای په کم ځای کې د خلکو آبادی لزر څخه سیوا شوی وی هلته کې دوی د سکولونو درجه لوړه کول شي او زیاته وی چې د تور وړي سیمه خلک دراشي او د سره د ملاوشي چې دغه مسله ورته حل کړي.
کار دا دے عموما کی چرتا اپگریڈیشن کی وی فرام پرائمری ٹو مڈل یا مڈل ٹو ہائی دا ایڈی پی سکیم کی تی وی او ایڈی پی سکیم ہونے چی دی آگا دی ایم پی ایت نو کی
دا تورا اوڑی سیمی خلق وائی کا حکومت تعلیمی سہولتوں نظر تا ضرور نکڑل نو دیر ما شمان بے دا تعلیم تر لاسا کولونا محروم پاتیشی. تارک کورکزے مشال ریڈیو پیخور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي ښار کراچي کې څلور څلوېښت کاله وړاندې د 1922 کال د جون پر اووم او اتمه نیټه لږ تر لږه لس مزدوران وژل شوي وو چې وروسته د ښار د پښتون میشته سیمې سایټ فرنټیر کالونی په مزدور قبرستان کې ښخ کړل شوه. اوس هم هر کال د دغه سیمې د پښتنو په شمول د ښار د مزدورانو تنظیمونه د دوی په یاد کې د بېلابېلو دسترو تابعه کوي. په دې اړه نور حال له کراچي څخه د مشال راډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ په مزدور قبرستان کې خخ د دغه مزدورانو قبرونو له سره رنگونه ورکړې شوې دي کوم چې د لری نه په نظر راځي. هم دا شان د هدیرې په دروازه د دوی نمونه او هغه وخت په دوی باندې د شوي ظلم پوره قصه لیکلې شوې ده. لیکوال او شاعر ساگر تنقیدی د دغه وجل شو مزدورانو په اړه وایي چې په 8 جون 1922 یم په فیروز سلطان مل کې د تنخانه ورکولو لقبل دغه خوارکه هړتال کړو چې ورستوې انتظامی د دوی پر ضد د تشدد لار خپل کړو. د مزدورانو د سازمان مشر محمد شعیب یې وجلو
بیا دغه لاش په سوال باندې پاتم جون باندې دغه لاش هغه د مزدورانو راوغست چې د منګړو گورنر هاوس ته ممتاز بٹو چو دا داغو گورنر ہو چنوں ال تک داغو احتجاج کو خود ال تک پر نظم آباد کے بڑ میدان ورد ہوئے پاگے کے انتظامی بیا پا آغا جرس پنے ڈزے ہو پڑے پائے کے اتک کسان نور شہدان شو جاتا اس وسط قبر نوری دل دل تک اس سخل کوڑی دی داغا تکلی تا
د دغه وخت مزدورانو د سازمان سمشران اوس هم ژوند دي او وایي چې د دې وروستو په کراچۍ ښار کې مزدورانو د داسې یو والی مظاهره وکړه چې په پاکستان کې داسې خبرې کېدلې چې ګنې په کراچۍ کې د مزدورانو حکومت جوړ شوی دی. ساگر تنقیدی وایي چې دا هدیره هم د دې مزدورانو نه شروع شوه چې لکه بلې نوم هم مزدور قبرستان کې خودلې شو او د دوی په یاد کې د کال 2000 راهسي هر کال مشاعره او دستورې کوي. هم دا شان د مزدورانو یو غیر سرکاري تنظیم د وجلې شو کسانو په یاد کې یو یادګار هم جوړ کړي.
قوم جون باندې یا پاتم جون باندې موږ دلته په فرانټین کالونی کې یو مشاعره کوله او مسلسل موږ هوا تکالا په دې باندې مشاعره وکړې د شهیدانو په نوم باندې. او ماتم جون د دې سره سره داو شو چې دلته یو این جی او دی دغه نوم دی فایلر. دا فایلر دلته کې د مزدورانو دپاره کار کوي. بیا هغوی راغله او د دې ځای سروې وکړو بیا زمونږ تپوسونه وکړو موږ ورته دا قبرونه وخول او بیا هغې زمونږ په تعاون سره د دې ځای د خلکو په تعاون سره دا گیټ دا یاددار دا قبرونه دا هر څه جوړ کړل.
د دې پیښې وروسته د هغه وخت د پاکستان ولسمشر ذوالفقار علي بوټو د پښتونخوا نه حیات محمد خان شیرپاو په خصوصي توګه کراچۍ ته رابللی وو او د پښتنو د ستونزو په اړه یې دې سیمې ته رالیږلی وو. په دې اړه ساگر تنقیدی وایي چې نن په دې ښار کې د پښتنو په سیمه کې چې څومره هم اسانتیاوې دي هغه د دې مزدورانو د وینې برکت دی.
د شهیدانو نه پس بټو ولګې د حیات محمد شیرپاو هغه دلته راولګو په خصوصي دغه باندې چې راشه د دې پښتنو سره د سره ملاو شه د غوسه او غم چې دا راکمول غواړي هغه د پاره راغې حیات محمد خان شیرپاو په خپله پټان کولنی پر انټیر کولنی بونچاري په دې علاقو باندې وګرځېدو دلته کې دوره وکړه د خلکو سره ملاو شو د خلکو مسایل او فوراً هغه مسایل بجلی اوبه ګیس دا باندې دلته کې دا وسایل چې ته یې نه درته شېدا.
که څه هم د دې سیمې مشران وایي چې د دوی نوې کول د دې مزدورانو د قربانۍ نه ندي خبر ولې د خار میش پښتانه دا مني چې د دې خواریکهو قربانۍ دوی ته لوی ګټې ورکړي. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته یې ده mashalradio.com او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. اوس وخت د غرمې 12 بجې سوی. فرخنده اسد به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو ترمنځ په غونډه کې د زربیازه عملیاتو د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور او د ډرون بریدونو په اړه خبرې شوې دي. د مشال ریډیو خبریاله وایي پرون په پینډۍ کې په یوې غونډه کې د پوز او استخباراتي ادارو مشران او وفاقي وزیران پر دې سلا شوې دي چې د امنیت په خاطر به زربیازه عملیات جاري وساتي. چارواکي وایي په کوزه مومندو کې د خاصدار ځواکونو یو غړی نوید خان وژل شوی دی. بلخوا په زیارت کلي کې د امن لخکر د یو غړي په ګاډي حمله شوې چې پکې دوه تنه وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د دواړو پیښو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده. د هنګو ضلع د تورې وړې سیمې خلک وایي په سیمه کې د جنکو میډل او های سکولونه نشته چې له وجې زیاتره جنکۍ د تعلیمه محرومه پاتې شي. بلخوا د هنګو ضلع د تعلیم محکمې مشر محمد شوکت مشال ریډیو ته ویلي په هغو سیمو کې چیرته چې آبادی له 1000 نه کمه وي هلته دوی سکولونو ته د میډل یا های سکول نو درجه نشي ورکولې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن چارواکو په هلمند کې په جګړه کې د عامو خلکو زیانونو د زیاتیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په هلمند کې د دې ادارې مشر احمد بلال صدیقی پرون د نهي پورس د جرمني خبري ایجنټس ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې ملکی تعلقات 15% زیات شوې دي. په ننګرهار کې چارواکو پر خلکو غږ کړی چې د تورخم دروازې پورې خوا ته سکولونو ته د خپل ماشومانو استولو ډډه وکړي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی پرون د نهي پورس مشال ریډیو ته وویل زده کوونکي مجبور نه دي چې خوینځي ته د تګ لپاره هر ورځ پر تورخم واوري. او په واشنگتن کې لوړ پوړو چارواکو د جون په 9 نیټه ویلي د امریکا ولسمشر او د هند وزیر اعظم د پوز د لاجستیکي همکاریو په برخه کې یوې معاهدې ته حتمی شکل ورکړي او دا موافقه به ډیر زر لاسلیک شي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي دا مهال د امریکا په سفر دی.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې فرخنده اسد وړاندې کوي. اوس وارث صدری د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په استانبول د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼې د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځئ چورته غواړو.
جنگ رسپانه خپل دایره کې لیکي په وفاقي بجټ قومي سملي کې بحث شروع شوی. حکومت کې اولس دوست سرګرځوي او مخالفه ډلې وایي چې دا د اولس خیر خیګړې لپاره نه دی جوړ کړی شوی. ادارې زیاتوي د اپوزیشن ډلې مشر سید خورشید شاه بجټ په اړه خپل تقریر کې ویلي چې دا بجټ د سمنصوبه بندۍ بغیر وړاندې شوی او په دې کې د پرمختیايي اهدافو په اړه کم اعداد او شمار وړاندې کړی شوی دي، نو دا غي د حقایقو سره هیڅ تعلق نشته. ادارې په وینا چې د اپوزیشن مشر تیر حکومت کې هم اهم کردار و، هغه چې کومې مشورې اوسنی حکومت ته اوس ورکوي د خپل حکومت په 5 کالو کې پاغي عمل درآمد هو نه کړی شو. خو ادارې وایي چې د اپوزیشن مشر په تجویزونو د غور ضرورت دی. حکومت ته کمزوریانې په ګوته کول د اپوزیشن کار دی. ادارې مخکې لیکي د قومي بجټ بنیادي مقصد ولس ته زیات نسیا سهولتونه ورکول دي. ملک دا وخت د ټولو زیات د ټیکسونو په نظام کې د اصلاحاتو ضرورت دی چې پرمختیايي کارونو لپاره وسایل پیدا کړی شي. بیا په بجټ کې تعلیم، صحت او روزګار ته اهمیت ورکول پکار دي او د عام ولس ته ضرورت شیان ګرانول نه دي پکار. ادارې اخیره کې لیکي دي کې هیڅ شک نشته چې ملک مو حالاتو نتیری کې په هغه کې یو مثالی بجټ جوړول شاید ممکن نه وي، خو حکومت سره اوس هم وخت شته چې د پارلمان په بحث کې هغه نکات د بجټ برخه جوړ کړی شي چې هغه باندې عمل درآمد ممکن وي. اکسپرس رسپانه خپل درې کې دي چې پاکستان کې کرونا پس د روژې میاشتې په یو ورځ شروع شوی او په دې لړ کې څه اختلافات هم مخې ته راغلل. ادارې په وینا د سپوږمۍ کتو لپاره شرعي شهادتونه په خپل ځای اهمیت لري، خو دې لړ کې د ټکنالوژۍ نه هم مدد ترلاسه کېدی شي ځکه چې ساينس اوس ترقی کړې او د سپوږمۍ په اړه یو معتبر شهادت منل کېدی شي. ادارې زیاتوي چې یو شمېر اسلامي ملکونه د ساينس او ټکنالوژۍ نه ګټه ترلاسه کوي. زموږ علماو له پکار ده چې خپل ذاتی مسلې پرېږدي او د جدید ساينس نه ګټه ترلاسه کړي چې بغیر د څه اختلاف ملک یو شان د روژې میاشتې شروعات وشي او اختر هم په یو ورځ ولمانسل شي. ادارې اخیره کې لیکي د روژې میاشت موږ ته د ښه سلوک درس راکوي. هم په دې کې خیر ښېګړه ده او هیله ده چې دې سل به زموږ اختر هم په یو ورځ ولمانسل کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مطبوعات فائنانشل ٹائمز رسپانه لیکي په پاکستان کې په 2015 او 2016 مالی کال کې د کروندګرو ګټه څه د پاسه 25% ټیټه شوې ده چې یوه وجه د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت ناکامي شي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي د هند، افغانستان او ایران ترمنځ چابهار تړون به د سیمې پر سیاست او جغرافیه هم زیاتې اغیزې ولري او دا د یادو درو هیوادونو ترمنځ لا زیاتې همکاري ته لاره جوړولی سي. د دواړو لیکنو مهم ټکي انیسا اجمل وړاندې کوي.
فائنانشل ٹائمز رسپانه لیکي د پاکستان مرکزی بینک د یو رپورٹ تر مخه په د هیواد کې په 2015 او 2016 مالی کال کې د زمیدارو منافع څخه د پاسه 50% راغورځېدلې ده. مقاله لیکي د زمیدارو په منافعو کې د کمی راتللو وجې په نړیواله توګه د مختلفو شیانو په نرخونو کې د کموالي فیصله ده. د رسپانې په خبره په پاکستان کې تجزیه کاران بیا وایي په دې برخه کې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د ناکامۍ له وجې د زمیدارو ستونزې لام زیاتې شوې دي او د زمیدارو لپاره روستی مراعات کافی ندی. مقاله لیکي په اسلام آباد کې د یو مغربي هیواد سره تعلق لرونکو د اقتصادي چارو په دنوم نه خودلو په شرط لر وسپانه سره د خبرو پر مهال خبرداري ورکړې ده چې د بخور ناقص نظام او د زراعت په اړه غیر موثره سیړنې هم د پاکستان زراعت شوبې په لار کې خندونه دي. بلخوا فارن افیرس مجله لیکي تر میاشت د هند وزیر اعظم نریندر مودی له ایران او افغانستان سره د کوریډور یو لویه پروژه لاسلیک کړه. مقاله لیکي د چابهار تړون به کېدای شي چې یو غوره ګام وي خو د دې به د سیمې په جغرافي او سیاست هم اثرات زیات وي. مقاله لیکي د اقتصادي نړیوالو بندیزونو وروسته ایران د خپل نوي حیثیت نه ډیر ښه کار اخلي او د حالات د ایران لپاره د دا هیواد په جنوب کې مهمو سمندري لارو او په شمال کې لویو مارکیټونو ته لاره جوړول شي. په داسې حال کې چې افغانستان د خپل اقتصاد ښه کولو لپاره هڅې کوي او د دا هیواد اقتصاد زیاتره په بهرنیو مرستو تکیه کوي، مقاله لیکي د هند سره تړون به په افغانستان کې ضروري نوي وسایل راوړي. فورن افیرس لیکي د چابهار تړون له افغانستان، هند او ایران سره د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او په افغانستان کې د نشئی موادو د تجارت پر ضد د درې اړخیزه همکارۍ لپاره اعتماد جوړولو کې هم مرسته کولی شي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2023 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شئ.
د شام ولسمشر بشار الاسد لوړ کړی چې د خپلې خاورې هر لویش په مخالفو ډلو پاک کړي. نوموړي تېر ورځ خپل نوي ټاکل شوي پارلمان ته په وینا کې وویل چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه به تر هغو جاري وي تر څو یې ریښې نه وي ایستل شوي. د بشار الاسد د وینا جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې واوري.
بشار الاسد د خپل پارلمان لومړۍ غونډې ته څرګنده کړه چې ټول نړۍ د نړیوالو بحرانونو له امله له سختو حالاتو سره مخامخ ده. اسد پر غربي دولتونو تور پورې کړ چې غواړي پر نړۍ نفوس ټینګ کړي او یو شمېر هیوادونه یې په مقابل کې د خپلې خاورې د ساتنې لپاره مقاومت کوي. بشار الاسد د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په جنیوا کې د سوریې د خبرو په اړه وویل
كان مخططهم ضرب الدستور وبالتالي خلق الفوضى المطلقه
هوادونو پلان درلو چې د سوریا اساسي قانون ناکام کړ مطلقه ګډوډي به جوړ کړي او داسې قانون ته به یو ځای پیدا کړي چې دلته پر قومي او مذهبي تبعیض ولاړ وي او موږ به له داسې خلکو چې خپل هیواد ته وفادار یو په داسې ولس بدل کړي چې یوازې خپل ډلو ته وفاداری کوي او له بهرنیانو مرسته غواړي. سما خبره واضح ده او نوې خبره نه ده. کله چې موږ خپل هیواد لویدیځ او ختیځ ته وګورو، یعنی عراق او لبنان کې د فرقه ای تشدد تجربه واضح لیدل کېږي او موږ نه غواړو چې دا تجربه کړو. د اسد د رژیم په تر کنټرول لاندې سیمو کې پارلماني ټاکنې د اپریل په میاشت کې وشوې. د رژیم مخالفو ډلو دا انتخابات تحریم کړي وو. بشار الاسد د پارلمان لومړۍ غونډې ته څرګنده کړه چې د جګړې په سیمه کې د حکومتي ځواکونو موقف د پخوا په پرتله ښه سوی دی. بشار الاسد وویل زموږ لپاره یوازنی انتخاب برای دی او له دې پرته سوریه دوام نسی کولای. د روسیې حکومت تیر دوبی له بشار الاسد سره د مرستې لپاره په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې یا داعش پر ضد هوایي عملیات پیل کړل. د سوریه حکومتي ځواکونو چې د روسیې الوتکو یې هوایي ملاتړ کاوه د مارچ په میاشت کې د دې هیواد تاریخي ښار پالمیرا د داعش له وسوالو بېرته ونیو. بشار الاسد په خپل پرونی وینا کې پر امریکا تور پورې کړ چې په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان او ترکیه پر کارونو سترګې پټې کړې دي. اسد وویل چې سعودي عربستان د تروریزم ملاتړ کوي او ترکیه په مکرر ډول د سوریه شمالي سیمو ته تروریستان ورستولي دي.
پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے دغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیرایني غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې القاعده، طالبان، داعش او هغه نورې وسلوالې ډلې چې د دې هیواد اساسي قانون نه مني او د جګړې لارې خپل کړي د دوی او حکومت له نظره توپیر نه لري. د وزارت ویان جنرال دولت وزیر څرګنده کړی چې د ترګرو ډلو پر ضد د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو کړنلاره څرګنده ده. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلال زی پراپور کې واوري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه به د وسلوالو ډلو نمونو او لقبونو ته له پاملرنې پرته د هغوی پر ضد مبارزه جاري وساتي. ښاغلي وزیري وویل چې د افغانستان حکومت او وسلوال ځواکونه د ټولو هغو ډلو پر ضد مبارزه کوي چې د افغانستان اساسي قانون نه مني او پر ملکي افغانانو د حملو لارې خپله کړې ده. د ښاغلي وزیري په وینا افغان دولت هغه کسان تروریست کړي چې پر ملکي افغانانو وسلوالي حمله کوي.
هر څوک چې د افغانستانګيري واړه کوشنیان خځې نارینه تور کوي او لمنځه وړي او په افغانستان کې نامنی ایجادوي، هر نوم چې په ځان باندې کېږدي هغه د افغانستان د حکومت، دولت او د وسلوال پوز لپاره هغه تروریستان دي. که دا القاعده وي، که داعش وي، که طالبان وي، که د داعش ګروپ وي او که د حقانی ګروپ وي یا بل کوم نوم په ځان باندې کېږدي، بنان هغه څوک چې په افغانستان کې نامنی جادوی منګه دی هغه په مقابل کې جدي او کلکه مبارزه کوي او عملیات کوي تر څو په افغانستان کې امنیت تامین شي.
د ملي دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیري دا خبرې د هغه رپورت په جواب کې کړي چې د فیسکل ټایمز خبرونه په افغانستان کې دروان وضعیت او په دې هیواد کې د طالبانو او داعش فعالیت په اړه خبر کړی دی. په رپورت کې په عمومي ډول ویل شوي چې وسلوالو طالبانو په تیرو کال کې د داعش په پرتله زیاتې حملې کړي او په نړۍ کې د داعش په څیر تر تروریستي ډلې مخکې شوي دي. د فیسکل ټایمز خبرونې په وینا تیر کال په ټوله نړۍ کې نږدې 2000 تروریستي حملې شوي چې لږ تر لږه 9000 انسانان پکې وژل شوي او تر 15000 زیات زخمیان شوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشه ګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایي په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4 نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2 نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو راپورونو او خبرونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. په دې ورسېو کې هند، افغانستان او ایران د چابهار بندر تړون لاسلیک کړ چې مخه نه یوازې افغانستان ته د سامانونو ترانزیت لار ورکول دي، بلکې هند به هم له دې بندر لاله خپل سامانونه منځنۍ اسیا ته ورسولای شي. د ایرانی چارو پوهان وايي دا تړون نه یوازې ایران اقتصادي اثر پراخوي، بلکې په سیمه سیاست کې رول هم نور پراخوي. پاکستانی شنونکي وايي د چابهار بندر تړون لاله هند غواړي په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. په دې اړه نور تفصیل په امیر ساحل راکوي.
د 2018 زیږیز کال په مې کې هند، ایران او افغانستان د چابهار بندر تړون لاسلیک کړ چې پکې هند د شاوخوا 1500 میلیونه ډالرو پانګونه کوي. د تړون لاسلیک کولو غونډې ته په وینا کې د درې واړو هیوادونو مشرانو د سیمې اقتصادي پرمختیا لپاره یو مهم اقدام وباله. د مې پر شپږشتمه د پاکستان بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز خبریالانو ته وویل هیواد یې د چابهار او د گوادر بندرونو ترمنځ هیڅ شخړه نه ویني. د زیاته کړه چې دا به وخت ثابت کړي چې د سیمې کوم هیواد کوم بندر زیات استعمالوي. د ویل پاکستان غواړي چې چابهار او گوادر دواړه سره وتړي. د پاکستان پر دې رسمي نظر سربیره په هغه هیواد کې ځینو شنونکو نظر لري چې د چابهار بندر په پروژه کې د هند موجودګي په اسلام آباد کې ځینې شکونه پیدا کړي دي. د کراچۍ پوهنتون نړیوال وړیکو څانګې پخوانی مشر پوهاند شمیم اختر وایي کېدای شي د تهران دا نیت نه و چې د دې پروژې له لارې پاکستان خفه کړي، خو د چابهار پروژه پر پاکستان د افغانستان انحصار کمولو یوه هڅه ده.
کیدیشی ایران دا نیت نه درلود، خو د ریل او سړک په ذریعه د چابهار او افغانستان تړل همدا معنی لري چې لومړی خو پر پاکستان د افغانستان د سوداګرۍ پوره انحصار کم کړل شي، او دویم دا چې هند به له دې لارې اوسپنه او ایرانی ګیس د سمندر لارې پایپونو په وسیله بمبۍ ته رسوي. نو دا ښایي د هند یوه طریقه وي چې افغانستان له پاکستانه بیل کړي.
خو د اسرائیلو په هرڅلیا مرکز کې د ایرانی او سیاسي چارو استاد میر جاوید انفر وایي ایران چې اقتصادي تړونونه لاسلیک کوي نو پوره غور ورته کوي او ډیر شیان په پام کې نیسي. له هند سره د چابهار وروستی تړون ښایي چې اول خو ایران غواړي له هند سره اقتصادي اړیکې پراخه کړي، دویم دا تړون ښایي چې ایران غواړي په افغانستان کې خپل نفوذ پراخه کړي، ځکه چې افغانان به د سوداګرۍ لپاره اوس پر هند او چابهار بندر تکیه کوي.
جاوید انفر زیاتوي اسلام آباد باید پر دې ډول تړونونه خپه یا غوسه نشي، ځکه چې تر کلونو پاکستان د خپلو ګټو لپاره له سعودي عرب سره ملګری وو، حال دا چې هغه هیواد د ایران سیمه ییز سیال او مخالف دی.
تر کلونو پاکستان له سعودي عرب سره نږدې همکاري کړې ده. سعودي عرب د ایران یو لوی مخالف او سیال هیواد دی. پاکستان د ایران خپه کېدو خطر باوجود له سعودي عرب سره ملګرتیا کوله. هغه وخت پاکستانیانو د خپلو ګټو فکر کاوه، اوس ایران هم هغه کار کوي او له هند سره اړیکې پراخوي. دا پاکستان ته دا پیغام ورکوي چې ایران هم په سیمه ییز سیاست کې ځینې ګامونه اخیستلی شي، چې د اسلام آباد او ریاض د اړیکو په غبرګون په سیمه کې خپل توازن او ملګري ولري. بل مونږ باید دا هم په پام کې ولرو چې ایران او پاکستان د خو ګاونډیو په توګه پر اوسېدو باوجود په افغانستان کې سیالان دي. زما په فکر ایران د چابهار بندر له لارې له پاکستان سره مقابله یا سیالي کوي.
د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر شمیم اختر لپاره په چابهار کې د هند موجودیت د اندېښنې خبره ده. خدای نه غني چې ګواکې د چابهار بندر پروژه به د تهران او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ پیدا کړي. دواړه پوهان په دې اندي چې که په خالص اقتصادي نظر ورته ولیدل شي نو چابهار او ګوادر دواړه به په سیمه کې اقتصادي او کاروباري سیالۍ پیدا کړي، خو دواړه وایي دا اقتصادي هلې ځلې د افغانستان د شخړې هواري او هلته له سولې او ثبات سره تړلې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د چابهار بندر په اړه مو د پامیر ساحل راپور اوریدی. په هافینګټن پوسټ ورځپاڼه کې د هرات سلما بند پرانستو ته په کتو د افغانستان او هند اوسنیو اړیکو جاج اخیستل شوی دی. ورځپاڼه وایي پر سلما بند $300 میلیونه لګښت راغلی او هند ور باندې له 2006 کال راهیسې کار کاوه. د افغانستان کرهن وزارت وایي دا بند یا ډیم به د سیمې کروندګری څنګه بدل کړي. ورځپاڼه وایي دا یوازې د سلما بند جوړولو او پرانستو عمل نه و، بلکې دې کار د هند او افغانستان ملګرتیا یوې بلې سطحې ته رسولې ده. په دې اړه نور تفصیل پامیر ساحل راکوي.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي هندۍ انجینرانو او کارکوونکو له 2006 زیږیز کال راهیسې د هرات پر سلما بند کار کاوه او په دې موده کې پر بند څو ځلې وسلوالې حملې وشوې. د بېلګې په توګه د 2013 زیږیز کال په مې کې د سړک غاړې خښ بم چاودنې د سلما بند شپږ ساتونکي ووژل. د امنیتي چارو شنونکو ویلي ول چې دا ډول بریدونه بهرنیو وسلوالو کول چې په افغانستان کې د پرمختیا او بیا ودانۍ عملونه اغېزمن کړي. ورځپاڼه وایي د هرات ولس البته د هری پر سیند د دې بند جوړولو پروژې سم ملاتړ کاوه او د 2015 زیږیز کال په اگست کې د هرات په لوی لوبغالي کې د کار دوام لمانځنه کړې وه. په هغه جشن کې خلکو اتڼ وکړ او د هند کونسلګرۍ کارکوونکو ته یې ګلان ورکړل. ورځپاڼه لیکي د کابل او نوې ډیلی ترمنځ پراخېدونکې ملګرتیا ته په کتو افغان حکومت سلما بند افغان هند دوستۍ بند په نوم ونوماوه. دا پریکړه د 2015 زیږیز کال په اګست کې د افغانستان وزیرانو شورا کړې وه. د جون پر 4 افغان ولسمشر اشرف غني د بند پرانیستو غونډې ته وویل هند او افغانستان پر دې پوخ باور لري او ژمن دي چې د یو هیواد پرمختیا د بل هغه سوکالۍ او پرمختیا باعث کیږي. د زیاته کړه چې پر ننګونو سربیره د افغانستان پرمختګ مخه نشي نیول کېدی. ورځپاڼه لیکي پر همدې ورځ افغانستان هندي وزیر اعظم نریندر مودي ته د غازی امان الله خان مډال ورکړ چې د هغه هیواد تر ټولو لوی ملکی نشان دی. مودي د بند پرانیستو غونډې ته وویل هیواد باید پر هر فورم دا خبره وکړي چې افغانستان د سولې، خوشحالۍ، پرمختیا، یووالي او ډیموکراسۍ پوره حق لري. د افغان ولس ته وویل چې په ملګرتیا یې ویاړي او دا چې د افغانانو ارمانونه پوره کول یې دنده ده.
مودی ویل ښایي د هند وړتیا او صلاحیتونه محدود وي، خو له افغانستان سره یې ژمنتیا انتها یا حد نه لري. د ویل د نوې ډیلی مرستې به د افغان ټولنې هرې برخې ته د رسولو هڅې کوي. ورځپاڼه لیکي د کابل او ډیلی ترمنځ دا نږدېوالی ښایي پاکستان خوشحاله نه کړي. د چارو شنونکي وایي هند او پاکستان دواړه افغانستان د خپلو نیابتي یا پراکسي جګړو لپاره کاروي. هافینګټن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي، خو پر دې پراکسي جګړو سربیره داسې ښکاري چې هند د افغانانو زړونه ګټلي او پاکستان لکه چې د خپلې برخې په تګلاره کې تیروتی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د سپتمبر د 18 د ترګری بریدون خوسورسته د ترګری پرتیکایو مقاله خبره کړي ده چې شاهین بنیرۍ مهم ټکی وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلی دی چې په ګوانتنامو کې چې په امریکا کې د لویو ترهګرو بریدونو کوم مشکوک وسلوال نیول شوي دي، د 14 کالو تیرېدو باوجود د هغوی پر ضد مقدمه په وړاندې نه ده تللې. په ګوانتنامو کې د دغه وسلوالو د بندي ساتلو موخه دا وه چې د ستمبر د 18 پرنګ ترهګرو بریدونو مخنیوي وشي. په مقاله کې راغلی دی چې تر اوسه القاعده یا بل کومه ترهګره ډله په دې کې نه ده بریالی شوې چې د ستمبر د 18 پرنګ لوی ترهګر بریدو کې. د دې یو وجه خدا ده چې اوس د امریکا ډرون بریدونه ترهګر په هر ځای کې په نخښه کوي او ترهګر دې ته نه پرېږدي چې د داسې غټو بریدونو منصوبه بندي وکړي. بیا هم د ترهګرې پیښې دوام لري. اوس ترهګرې ډلې د لویو او ډیرو خطرناکو بریدونو په ځای واړه واړه بریدونه کوي او د درنو او نو وسلو په ځای د لاسو جوړ بمونو نه کار اخلي. ترهګرو ډلو خپل فعالیتونه غځولي دي او یو شمېر ډلې دا هڅه کوي چې په امریکا او اروپا کې هغه خلک ترهګرو بریدونو ته ولمسي چې د هغوی سره سنسه همدردي لري. جهاني ترهګر ډلې لکه داعش په شام، عراق او لیبیا کې ډېرې سیمې د خپل قابو لاندې راوستې دي او خپل واړه واړه حکومتونه جوړ کړي دي. د مقالې په پای کې راغلي دي اگر چې د اسامه بن لادن غوندې وسلوال خو د منځه یوړل شو، خو چې د ترهګرۍ کومه مفکوره ده هغه تر اوسه ژوندۍ ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټا لپاره د لږو پیسو پر مختص کولو نیوکې کړې دي. اداریه وایي چې دا حکومت د ترهګرۍ له منځه وړلو ژمنتیا څرګندوي، خو دلته بیا په کافي اندازه پیسې نه دي ورته ایښي. د دې مقالې تفصیل له عبدالحکا کړه اورو.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې حکومت د راتلونکي کال بجټ کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټا لپاره څه د پاسه 109 میلیونه روپۍ مختص کړي دي چې دا هم د دې ادارې لپاره تیر کال ایښودل شوو پیسو څخه 90% کمی دي. د ورځپاڼې په خبره خپله دغه ادارې له حکومته د 1.8 کروڑ روپیو غوښتنه کړې وه. اکسپریس ټریبیون زیاتوي که د ترهګرۍ ضد تګلارې ته وکتل سي چې پکې 40 خبرې شامل وي، په دې کې یوه د نکټا مضبوطول او هم د دې ادارې تر انتظام لاندې د ټولو جاسوسي ادارو یو مرکزي دفتر جوړول وو. خو له داسې کولو سره ښکاري چې د ترهګرۍ ضد تګلاره له منځه یوړل سوه. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې ولې د نکټا لپاره د خزانې وزارت پیسې یا فنډونه نه جاري کوي. دارنګه د نکټا انتظام چلونکو مشرانو غونډه لا هم نه ده رابلل سوې، حالانکه په کار داوه چې دا به په کال کې 4 واره غونډه کوي. ادارې پر مخ کاږي چې ترهګري د پاکستان هر ریاست لپاره یو ستر ګواښ دی او دغه پدیده په مختلفو شکلونو او سیاکو سبق کې شتون لري، خو پر ضد یې یو موټی او پیلې پالیسی جوړولو په لړ کې دغه سی یو اقدام کول دا معنا لري چې حکومت یې پر ضد څه کولو ته جدي نه دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لارې هم واوري. او اوس د افغانستان خوست ولایت. د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د چاپیریال ساتنې د ملي ورځې په لمانځن غونډه کې له خلکو وغوښتل چې په خپلو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو او په ځنګلونو کې د وحشي ژویو د له منځه وړلو مخه ونیسي. دوی د ښاري کلتور ټیټه ساته او د پخو خښتو په بټیو کې د ګاډو د ټیرونو او نورو مضر توکو سوځول هم مهم چاپیریالي ګواښونه وبلل او د هغو د بندولو غوښتنه یې وکړه. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې یو شمېر قومي مخبرو، دنیا عالمانو او روڼ اندو په یاد ولایت کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د ځینو موجودو ګواښونو له کبله اندېښنه وښوده. دوی چې د سه شنبې په ورځ د وحشي ژویو د غیر قانوني سوداګرۍ پر وړاندې د مبارزې تر عنوان لاندې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې راټول شوي ول، وویل که چیرې په یاد ولایت کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي او په ځنګلونو کې د وحشي ژویو غیر قانوني ښکار ته پاملرنه ونه شي، نو ښایي د ځنګلونو او وحشي ژویو دا لږه برخه هم ضایع شي. د حیواني ناروغۍ ماهر ډاکتر نقیب الله مسافر وایي چې د افغانستان په ډېریو ځنګلونو کې د وحشي ژویو ډېره برخه ضایع شوې، وژل شوي او حتی د ځینو یې نسلونه پوره کېدو دي.
په اوسني وخت کې موږ په ډېر کم اندازه ژوي چې هغه موږ حرس لرو، د موساخېلو د قلندر په ولسوالیو کې، تڼیو ولسوالیو په غرونو کې، بزوګیان د سپیرې نه در شکور په غرونو کې، تڼیو په غرونو کې اوس هم موجود دي. اوس قسمن لیدلی کېږي، مخکې به ګلیې لیدلی کېدل.
یو تن قومي مشر حاجي احمد ګل د پخو خښتو په بټیو کې د ګاډو د ټیرونو د سوځولو د عیني زیانونو یادونه وکړه.
د موږ د خوست چاپیریال چې خراب شوی دی، څه د افغانستان زوړه ټیرونه چې دي دا خوست ترچي دلته سیزي، د کومو کلیو ته چې نږدې بټی دي اوس وړی دی بهار څملي چې ګی د جګېږي، خو دا کټو کې داسې تر لوی تال وي د خلکو سره.
د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي وایي چې د ځنګلونو او شنو ونو قطع کول په اسلام کې حرام دي او کبیره ګناهونو کې حسابېږي.
دا د اسلام د نظره بالکل حرام او کبیره ګناه ده. یو انسان که چېرته یوه ونه لانډه کړه په دې طریقې چې هېڅ ضرورت یې نه و، او داسې ونه وه چې خلکو ته سیره او خلکو ته فایده ورکوله. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایلی دی انسان اثر بو الله پور دی جهنم بنی و تخیل.
خوست والی حکم خان حبیبی مشال رو سره په خبرو کې د چاپریال ساتن لپاره ځینې اقدامات لازم او ضروری وګڼل.
زنګرونو وهنه باید بند او د نو زنګرونو د احداث په برخه کې جدي اقدامات وسی. عین وخت کې د ښار پاک ساتلو، د ښاری کلتور په برخه کې باید عامه پوهاوی وسی. تعلیمي نصاب کې باید مضامین شامل سی. زاړه او هغه تاریخي موټر او هغه بی کیفیت تیر استعمال جدی جلوگیری وسی، او حتی د خامو بټیو په برخه کې جدی اقدامات او تصامیم ونیول سی.
یاد دی بی مساخیل، قلندر، نادر شاکوټ، سپیره، دوه مونده، تڼۍ، زاز میدان، باک او صبری هغه ولسوالۍ دي چې یوه اندازه ځنګلونه پکې موجود دي. چارواکي وایي دوی توانېدلي چې د نادر شاکوټ او مساخیلو په ولسوالۍ کې د قومي تړو او تړونونو په رڼا کې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. خو د دوی په وینا اوس هم د خوست په تڼۍ او سپیر ولسوالۍ کې په څرګنده ځنګلونه په برقي ارو قطع کېږي، او یو شمېر خلک یې د ډېرې لږې ګټې په مقابل کې پیر او پلور کوي.
ٹول خر کی شہان اور حیران رام قتل ٹول خر کی شہان اور حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا گرنگ میں اوتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کو بلبل ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کو بلبل محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کڑا بیل سات کو دشب نم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندہ راوڑو زیڑ گلونا دچامل شراب میں اور تور کبیاد اوکو دبلبل شراب میں اور تور کبیاد اوکو دبلبل سندس کی نوش گونا جوڑ کیاو محل کرا د زهرا پست غزل خندا تا د تنظر خل زر کے گڑے دل دستورو مست سر کے غلے غلے رپے دل رو رو پہ مستی راغلا دزوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغلا دزوانے اورے کبل سندر سپینو شگونا میں چھوڑکے او محل دیکھ تول خر کی جہانو تائے رانے را کر